سلامونه وخت مو بخیر د دې خبرونه ډیره برخه روغتي د ژوند شتمنې خبرونه ته ځانګړې شي د خو سم په مکرې د دې محل خبرونه ته د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت ویلي چې د حاجیانو لمړی الوتکه تیر ماښام د کندهار ولایت له احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر والوته. د وزارت په اعلامیه کې چې په ایکس ټولنیز شبکه خبره شوې ویل شوي چې له جنوب لویدیځې سیمې 300 شپږ څلوېښت حاجیان په دې الوتکه کې د حج د مراسمو ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته لېږدول شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د ارشاد حج اوقاف وزارت ویلي چې د افغانستان د شمالي زون سلګونه حاجیان د مولانا جلال الدین محمد بلخی نړیوال هوایی ډګر څخه سعودي عربستان ته لېږدول شوي دي. ټاکل شوې ده چې د سږکال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره له بیلابیلو ولایتونو تر 1500 پورې افغان حاجیان سعودي عربستان ته واستول شي. امریکا او چین د دوشنبه په ورځ ویل چې دوی د متقابلو تعرفو د پام وړ کمولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلي دي. واشنگټن او بیجینګ هڅه کوي چې هغه سوداګریزه جګړه پای ته ورسوي چې نړیوال اقتصاد یې ګډوډ کړی او مالی بازارونه لړزولي دي. د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بینست په جنیو کې د چینایي چارواکو سره له خبرو اترو وروسته خبر اعلان ته ویل چې دواړه خواوې د نوي ورځې لپاره د اقداماتو د درولو په خاطر موافقې ته رسیدلي دي. پولانډ ویلي چې په کاراکو کې به د روسي قنسلګري وتړي. مخکې له دې پولنډي چارواکو ویلي وو چې دوی داسې شواهد ترلاسه کړي چې خیې د روسي پټې ادارې په غلوی اور لګیدنه کې ښکېلې وي چې د 2023 کال په مې میاشت کې په ورسا کې یو سوداګریز مرکز وجاړ. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادوسولا سیکورسکی دا اقدام تخریبي وباله. د اوکران له جګړې رئیس د روسي او پولند ترمنځ اړیکې سخت ترنګلې شوې دي چې ورسا مسکو په تخریب او سایبری بریدونو تورن کړی دی. هغه تورونه چې روسي رد کړی دی. روسیه د پریکړه د دوړې ودونو ترمنس د اړیکو پر وړاندې قصدي عمل بللې او د متقابل خبرګون شمنې کړې ده. پولند مخکې د ورته د لایلو لامله په پوزانان کې د روسیې قنسلګری تړلې و.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
سلامونه بیا هم وخت مو بخیر. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استی د ګرمي موسم پر رسیدو سره د ساري موسمي ناروغیو پیخ زیاتیږي چې تر ډیره د موسمي ناروغیو ماشومان او د ډیر عمر لرونکو کسان اخسمنيږي. دا چې موسمي ناروغي څه ده، څنګه خبريږي او څنګه باید مخنیوي وشي، نن روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. په خبرونه کې به راسره زموږ درانه میلمانه ډاکټر صاحبان هم ګډون ولري. تر څنګه له تاسو ټولو اوریدونکو که څه خاله لکه چې په خبرونه کې برخه واخلي او هغه ستونزې یا هغه موسمي ناروغي چې تاسو سره د کورنۍ غړي او ماشومان سره مخ کیږي، دا چې د هلاره څنګه کول شي په کورونه کې مخنیوي وکړي، د دې پښتنو په تړاو موږ سره اړیکه ونیسي، خپل پښتنې زموږ ملمنو سره شریک کړي. اوس هم ورزو د ټلیفون پر کرخه سره د دې موضوع په تړاو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قایزاده او تر څنګه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب ډاکټر کمین صفای سره په خبرونه کې وصل شي. درنو میلمنو تاسو خرغلاس هم پیل بل ډاکټر صاحب قایزاده وکم. قایزاده صاحب تاسو ته په خبرونه کې خرغلاس هم کراتو چې موسمي ناروغي اته ده.
مننه زه په لومړي سر کې تاسو ته او تاسو د تخنیکي همکاران ته او مې تاسو میلمنو ډاکټر صاحب ته چې سلامونه ونی کې هله دا څه چې هغه وادونه چې ورستپاتې وادونه کې ساري او انتاني ناروغي ډېر زیات دي، چې دا ساري او انتاني ناروغي چې په مختلفو موسمونو کې لکه د دوبي په موسم کې، د پسرلي په موسم کې، د ژمي په موسم کې او همدارنګه د مني په موسم کې پیدا کیږي. چې اوس موږ د دوبي موسم د په دغه وخت کې دغه موسمي ناروغي زیاتره چې د اسالات او ورسره په دغه شرایطو کې چې دغه د میزل یا د سرخکان واقعات هم ډېر شوي دي. نو دغه واقعات لکه دغه ساري او انتاني ناروغي چې د مختلفو موسمونو کې چې پیدا کیږي د تمګه موسمي ناروغي لکه سینابقال په ژمي کې ډیر زیات دي، نو هغه د ژمي د موسم ناروغي دا ځکه دي ته موسمي ناروغي ویلې شو.
بله، تاسو اوس موږ ته راځي ډاکټر صاحب. بله مهرباني.
نو دا د اوس په دې موسم کې چې او دوبی موسم دی او په دې وخت کې موږ په پوزیشن په افغانستان کې او بیا د لویو ښارونو کې د سکولو پاکې او اوبه نشته او خوراک هم پاک نشته، نو په دې اساس باندې مختلف میکروبونه او وایرسونه چې دی استراحت کوي او اکثرا چې دی اصالات ما سره وړي. بیا په اصالاتو کې چې دی زیاتره چې دی روټا وایرس ډېر رول لري او تقریبا شپېتو نو اخلا تر اویا کې چې دا سبب د اصالات کېږي. د دې څخه علاوه نور مختلف میکروبونه لکه میبیاسس شو، جارډیاسس شو، ایکولای شو او داسې نور هم دی اصالاتو سبب کېږي چې دا په خپله هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلونه ښکته دي دوی ته د دوی ژوند ګواښي، ځکه چې دغه اصالات ماشومانو کې چې دی یو د مرګ عمده سبب دی. په دې خاطر باندې چې په زیات مقدار مایا دوی د وجود د لاسه ورکوي او چې کله مایا ډېر زیات د لاسه ورکړي نو د وینې حجم کمیږي او د وینې د حجم کمیدو سره چې دی حتی د ګردو عدم کفایه هم منځته راتلی شي. بیا د په دغه اصالاتو کې چې کله دغه ماشومان اخته کېږي یا دغه موسمي ناروغۍ باندې اخته کېږي، اکثرا کورنۍ داسې دي چې د وجود څخه چې اوبه کله ضایع کېږي نو هغه داسې فکر کوي چې دوی د وجود څخه ډېرې زیاتې اوبه ضایع شوي، خو هغه په دې باندې نه پوهېږي چې دغه اوبه چې کومې ضایع شوي په دې کې ترکیب څه شی دی او د دې په ترکیب کې کوم مواد یا منرالونه او یا کوم الکترولایټونه شامل دي. په دې باندې نه پوهېږي نو هغوی د دې په عوض چې دی ستونومېږي چې دوی ته اړوغ ورکي او یا وارث ورکي. او ماشومان خو معمولا چې دی دغه وارث ډېر زیات نه خوري، نو دوی اکثرا چې دی جوسونه لکه د خواږه جوسونه لکه د مڼې جوس شو، د کیلې جوس شو او یا داسې نور مختلف جوسونه بازار کې شته دې نه زیات ورکوي. هغوی داسې فکر کوي چې دغه جوسونه د دې د اوبو د وجود اوبه پوره کوي، در حالې چې هغه خوږې اوبه دي هغه د دې د وجود اوبه هم نه پوره کوي او بر لاوه د هغې څخه هغې د اصالات لا پسې زیاتوي. او نو له همدې کبله ده چې په دغه ماشومانو کې زیاتره چې دی د مرګ طرف ته چې دی بوزي. دویمه خبره دا ده اکثرا داسې کورنۍ دي چې کله ماشوم اسال شي او استراقات شي نو هغې ته نرس ورکوي او نرس چې په دې خاطر یې نه ورکوي چې دا بیا نور هم اسال کېني او د دې اصالات نور هم پسې زیاتېږي او استراقات یې نور هم زیاتېږي. نو بیا له اندخلې د لارې مایات قطر نه ورکوي. نو چې کله یې نه ورکوي دا واضحه خبره ده چې کله ته مایات نه ورکوي او هغه هم د وجود څخه زیات مایات ضایع شي، الکترولایټونه ضایع شي، بیا دا مرګونی حالت طرف ته بوزي. بیا د دې په خوا کې که چېرې موږ راشو د واخر کوم ګورو په دې ورځو کې هم ګورو چې دلته د شیرې ناروغۍ ډېره زیاته شوې ده یا د میزل ناروغۍ چې دا هم یو وایرسي ناروغۍ ده.
اوس ډاکټر صاحب هم دا د شیرې ناروغۍ په تړاو چې تاسو ویلې د دغه ناروغۍ په تړاو کراته وایي چې دا زیاتره وخت په داسې موسم کې په همدغه موسم کې چې اوس هلته په افغانستان کې ګرمي روانه ده یا ګرمي مخ په زیاتېدو ده د شیرې ناروغۍ پیدا کېږي یا نه، دا یو کوم خاص موسم لري؟
دا چې د شیرې ناروغۍ چې دی موسم د دې دوه موسم دی. په دې وخت کې چې دی بزګرو په دې شرایطو کې چې دی اکثرا زموږ هېواد ته چې دی اکثرا کډوالي راغلې ده او دغه اکثرا خلک چې دی مهاجرتونه شوي را شروع شوي دي او د مختلفو هېوادونو افغانستان ته خلک راځي، د مختلفو امراض چې دی ځان سره راوړي. او په دې وخت کې موږ ګورو چې دغه د شیرې ناروغۍ هم منځته راغلې ده او ورسره دغه شیرې ناروغۍ یوازې نه په دوبي موسم کې بلکې دا د ژمي په موسم کې هم موجود وي. او دا په خپله یو وایرس دی د آر این ای وایرس په نامه باندې چې د آر این ای وایرس په معنی په واسطه منځته راځي چې دغه درې سفیر لري چې په لومړۍ صفحه کې ماشوم چې ډېره زیاته تبه کوي او اکثرا چې پرنجې ټوخی او د سترګو نه د اوښکو راتلل او سترګو چرک کول او د سترګو سوروالی ورسره پیدا کېږي. او بیا په دومره مرحله کې دا تبه دومره ډېره زیاتېږي چې 15 ورځې دا دوام کوي او 15 ورځې نه وروسته بیا د دې په وجود باندې چې دی سونه میږي سرې سرې دانه کوي او خصوصا اول د غوږ یا د غوږ د سیوان یا د غوږ د شا د طرفه شروع کېږي او د هغې څخه وروسته چهره او د هغې نه وروسته بیا په څو ورځې کې تنه او بیا ټول وجود نیسي. چې دغه بیا د هغې نه وروسته درېیم مرحله د نقاهت مرحله ده چې بیا په همدغه ترتیب چې پیدا شوی دی په همدغه ترتیب اول د غوږ د سیوان نه او د سترګو د مخ شاوخوا نه بیا د غاړې نه بیا د تنې نه په کوم شکل چې پیدا شوی په همدغه شکل باندې بېرته محو کېږي. خو دغه وایرس چې ارنه یا میزل وایرس چې کوم دی دغه په ماشومانو کې خصوصا ډېر فوق العاده ساري دی. او دغلته یوه خبره ډېره زیاته مهمه دا ده چې په دغه میزل ناروغۍ کې تبه ډېره زیاته شدیده وي او بیا په عام ولس کې دا یو فکر موجود دی او بیا بالخصوص په خوځو کې دا یو فکر موجود دی چې ګرمې وساته هلته تبه وي او هلته ګرمي وي هلته دې باندې کمپلې پیاچي نو یوې خوا تبه د یوې خوا ګرمي او د بلې خوا د کمپلو اچول د دې د وجود حرارت لا پسې زیاتوي چې دغه د وجود حرارت کله دومره زیات شي چې بیا داخل د دماغ چې دی هلته تقریبات منځته راوړي چې هغې ته موږ برین ډیمیج وایي چې کېدی شي دی ګنګی شي د ماشوم کېدی شي د دې د مرګ سبب شي کېدی شي د سترګو دید د منځه لاړ شي کېدی شي د دغه ډېرې لوړې تبې په وجه باندې فلج ورکي. نو بینا په دې دی وخت کې د مین دی خپل دي زمونږ باید پدې اوپر یي چې کله مریض میزل وی یا مثلا سوفکان وی او یا شری وی او ته پدې زیات ولري باید ډیر زیات ګرم ونه ساتل شي. د بل په چې دغه وایرس د جديد وجود ماکه تر کمي به ته بل ریواج دا موجود دی چې اکثر زمونږ مین دی خپل دي دا حتی هغه افغانستاني طرف ته هم پدې وي چې غوړي وي پی ونه لګيږي هغه ته فراز نه ورکی صرف چې وګړي ورکی د حالې په دې حالت کې چې باید دې ته خزه زاور کړ چې تر څو د جديد وجود مقاومت دی چې او دغه وایرس په مقابل کې د دې وجود هغه مجادله او کول شي. نو دوی خو پرېز ورکړي د بل خو ګرم ساتي په همدغه وجه باندې چې دغه د میزل ناروغي د اختلاطات ورکړي چې به سبب د سینه بغل کیږي او همدارنګه د مختلفو نور اعضاء او د امراضو د منځراتک سبب کیږي شي. نو موږ باید کوشش او بل خو دا چې دغه ماشومان چې کله په دمشری په ناروغي اخته شي اکثر نه نداسي وي ځکه شری دي حتی ډاکټر ته هم نه بوزي او وایي چې زه په خپل خپله کیږي در حال چې هغه خپل دیوي خو په ګرمې کمپري اچي بل خو ډاکټر ته بوزي او چې هغه خپل سیر پوره کوي دا چې په کار نه ده چې دا باید ډاکټر ته بوتل شي ځکه دا غي د وجود په دغه ګرم چې کله ته بډې زیاتې وي د سبي سره چې د وجود مایات کمیږي ځکه چې دلته داسې مایات کمیږي چې حرارت زیات شي دلته موږ هغه مایات ځای کیږي چې هغه موږ نه شو احساس کولی د دې ته موږ انسنسبل لاس اف فیوز وي اوس بیا د دې وجود د مایات ته ضرورت لري ولته مور کویږي نه ته پریز ورکړي. نو دې سره هم چې مریض د ډیهایډریشن یا د مایاتو د ضایعاتو سره مخامخ کیږي او بل اخره کې دي چې د دې ګردو د عدم کفایت سبب شي او یا هم د دې نور اختلاطاتو د منځراتک سبب شي چې په دې صورت سره باید دغه ماشومان موږ خطر دی کو او همدارنګه کافي مایات ورکو او د بل خوا څخه چې دا باید ډاکټر ته یوړل شي تر څو د دې د هغه مطابق د دې د وجود په مطابق باندې هغه تداوی شي ځکه یو خبره په دې کې ډیره زیات مهمه خبره ده. ویتامین په نامه د ویتامین ای دی چې دا ویتامین ای په خپل د میزل یا د شیر ناروغانو مرګ میر یا کمی نو دا ویتامین ای خو خود په نو پویږي هغه صرف دې باندې پوی تر کله باندې کې دا چې وایي به څه واده به څه واده یو یا دا غوي چې ری واکسین ورته چې هغه واکسین یا هغه ویتامین ای بیا هغه صرف د دې شیر ناروغي کې کوم مرګ میر راځي د هغې د شیر د کموالي لپاره استعمالي
ډېر زاته مننه ژوند سي ډاکټر سي به هم پر بحث لرو ورزو ډاکټر صاحب صافي صاحب ته سلامونه صافي صاحب تاسو مخ پرمونه ته خره غلس که تاسو راتوي چې د موسمي ناروغي یو نخ نخ نه سشته دي کنه د کوم ناروغي چې لکه ز کم شدي ته ورته نو ناروغي دي هم د خپل د موسمي ناروغي نخي دي
د هر څن وړاندې تاسو ته ګران اوریدونکو قدرمن ملما ته سلامونه احترامات باندې کوم او بعد راځي نه باید وایم دا چې لبا د مرګ لکه څنګه چې قدرمن ملما هم ورته اشاره وکړه زمونږ اوساس په هواد کې د کرنو راهسي خزمونږ هوادوال د اقتصادي فقر او د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ډېر هغه د ضرورت وړ خواړه او یا هم د ژوند په پړاوونو کې چې یو ماشوم او یا هم یو انسان هغه خوړو او هغه ویټامینونو او کلسیمونو او پروټینونو او بعض انزایمونو ته ضرورت لري او د خوړو نه کولای شي بدن تغذیه شي. متاسفانه نه هم دا دلیل وي چې انسان یا هم ماشوم په ابتدا کې د خوارځواکۍ سره مخ شي او دغه خوارځواکۍ ته موږ د مرزونو مور ویل شو او د دې نه نور امراض او نور مشکلات زیږیږي. چې دغه جمله څخه یوې هم موسمي امراض دي چې ډېر وخت د هغه انسانانو بدنونه او یا هم د امینیټي سیستم که چیرته معافیت د وجود ښکته ووسي او دغه ویټامینو پروټینونه د انسان د بدن پوره نه ووسي او د بدن د معافیت سیستم د دې توانایي ونه لري چې د هغې د امراضو په مقابل کې د موسمي امراضو او بلاتنو امراضو په مقابل کې انټیباډي تولید کوي او یا هم د هغې په مقابل کې دفاع وکړي. نو ډېری وخت دغه انسانان د بیلابیلو موسمي امراضو ښکار کیږي لکه په نمونه د مثال باندې په ژمي کې موږ وویل چې حساسیتونه الرژیانې او یا هم سینو بغلونه او یا هم ریزشونه یا هم بعض نور ګریپونه د انسان سره مخ کېدلی شي. البته ډېری هغه خلک ورته کاندید وي چې هغې د معافیت سیستم ټیټ اوسي او په زمن کې ځان یې په درسته بڼه باندې نه وي قایه کړی او د همداسې د اوړي په موسمونو کې هم که تاسې وګورئ ډېرې بخصوص هغه خلک او بخصوص هغه ماشومان چې هغه خوارځواکي اوسي تاسې وګورئ د موسمي امراضو ښکار کېږي استفراقات ورته پیدا کېږي تبې ورته پیدا کېږي دغه شعر چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه شعر ورته پیدا کېږي په زمن کې سالات ورته پیدا کېږي او همدا دلیل وي چې ډېری وخت والدین ورختا وي همدې خبرې ته چې ماشوم کله یو ډاکټر ته وړه کله بل ډاکټر ته وړه دواګانې ورته ورکوي متعددې چې هغه دواګانې هم چون کیمیاوي مواد دي د انسان د بدن لپاره مفید نه واقع کیږي ځکه نو په دې دلیل باندې په یو ځای چې د دې مریض لپاره خیر باندې واقع شوی هم درملنه وشي متاسفانه دا نور هم ورته ځانمن کیږي نور هم د معافیت سیستم د سوال لاندې نیسي او د فشار لاندې نیسي. نو پاندې دلیل باندې ډېر وخت د دغه د افراد د موسمي امراض ښکار کېدلی شي چې خصوص د اوړي په موسمونو کې هغه مناطق کې چې هغه ګرمسېره منطقې دي لکه ننګرهار خوا لکه کندهار او بعضې نور ولایتونه چې هغه ګرمسېره ولایتونه دي هلته بیا د منګورو چې د ملاریاګانو ګراف ډېر لوړ تللی وي لوړ وي په هر پنځه کورنیو کې درې کورنۍ کې داسې افراد وي چې هغه د ملاریا ښکار شوي اوسي په ټوله کې باید ووایو دا چې د اوړي په موسم کې یو خو ډېر زموږ هیوادونه چې هغه لري په ټول سیمو کې پرهدي یو انقرات لري یا سرونه لري ډېر وخت ډوډۍ خپل آزاد فضا او آزاد هوا تک دي او یا هم د باسي ډوډۍ څخه استفاده کوي چې دا هم د پزیان او په تاوان باندې واقع کېدل شي چې موږ دا اوس براره د کور دننه په افغانستان کې واقع ترته ډېر ګورو او په زمن کې ډېر کارته دا افراد چې هغه په خاریاتو کې هم اوسیږي او نشي کول سرک د سر د باسي د ځاګان نه استفاده کوي او په مشکلات باندې
دچار کیږي. اوس ډاکټر صاحب تاسو بله بله دم دې صحیح خوړو په تړم چې تاسو راته ویل چې ډیر وخت پښما ته دوا ورکول کی یا بل بل خوراک خپل د کورنۍ لورو ته ممکن ورکړ شي ته ټول مهمه په هغه پښما چې خورځوا کی دي او هغه په موسمي ناروغي ډیر زرخته کیږي صحیح خوړو ورکول څومره په ګټور تمامیدل شي چې هغه به دغه سناروغي څخه د پامن کې پاتې شي.
ډیر هغه ته د پښما چې هغه په خورځوا کې وباندي الله سو غریوان دي تاسو وګورئ یو ځنه شرط د انسان د صحت د ساتن لپاره یو ځنه عمومي شرط هم دا چې باید یو انسان د پاک خوړو څخه استفاده وکړي د پاکو وسخاکو بو څخه استفاده وکړي او په ځمن کې د خپل چاپیریال په ساتنه کې متوجه وي نو په نظر کې ونی شي د صرف ساده د یو انسان په صحت باندې او د یو انسان صحت په بهبود باندې او د انسان د البته د روزمره د غذایی رژیم په تناسب باندې کومنګ وګورو دا چې الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو څو ورځې وکاله مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې نظافت جز ایمان ده نو په دې دلیل باندې باید د پاک خوړو نه باید موږ روزمره استفاده وکړو ځکه دغه تنفسي سیستم هضمي سیستم او دغه سیستمونه چې د انسان په بدن کې الله جل جلاله حس کړی دي دا یو پاکوالی ته اړتیا لري او هغه پاکوالی په دغه باندې کېږي چې باید د پاک خوړو څخه او د پاکو څخه وو څخه استفاده وشي چې متاسفانه له بده مرغه موږ ډېرې وګورو زموږ د هیوادوالو د امراض ګراف چې هم لوړ تللی وزي یو لوی دلیل هم همدا ناپاک د ناپاک خوړو استفاده او د ناپاک اوبو استفاده چې صورت مومي او پندې دلیل باندې دا نور امراض بدن کې زیږوي او همدا امراض به وروسته د مرګ میږي او یا هم د مرګونو بایس کېدلی شي.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ اوسې به به هم خبرونه کې تاسو سره په رم دې موضوع خبرې وکړو نو اوس ورزو دم دې موضوعات په اړه باندې زموږ اوریدونکو هم پته مدي هغه مړی کنولې د چې دوی څخه پښتو چې کومه پښتنه لري اتره ناروغي سره دوی مشمنه د کورونې غړي لاسوګر باندې سلامونه مهرباني وخت مخیر روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده.
ډېر مننه کوم اوسې خورجانې سلامونه تاسو ته ډاکټرانو صاحبانو ته نبی الله زابلې زابل خبرې کوم
مهرباني زابلې صاحب
مننه کوم ډاکټر صاحبانو می دوا پښتنې دي لومړی د سفته محترمه کله چې په کلو باندې یعنی زه شاید ده دیما کله چې د ګرمۍ موسم راځي یعنی دا اوس مل عملاً پکې ولاړیو تر ډیره حد ماشومان په ملاریا او مریکا اخته کیږي هغه ملاریا او مریکا چې اخته کیږي بیا یعنی د یو کال په تیریدو سره پر یو هغه مال دلی دی پکې پیلې هغه کال پرغه تر نه باندې بیا ورته را نوي کیږي وجه لامل څه ده ایا په دې ګرمۍ کې چې ورسره مخامخ کیږي دی وخت مې ویرې کیږي که څه وجه ده دوهمه پوښتنه کله چې هم سیلاب راځي پر یو هغه ماشومان متاسفانه باید او متاسفانه چې هغه کورنۍ ورته توجه نه کوي هغه خړو بو د سیلاب په اوبو کې لاندې او بازی کوي هغه خړو بو چې خاورې ورسره ګډي دي څومره جلدی ناروغي سره هغه ماشوم اخته کېدلای شي ډیر مننه خوري
مننه تاسو نه هم ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب ته به وښو لمړی پښتنه بل ډاکټر صاحب قیزاده څخه پښتنه کوم ډاکټر صاحب تاسو اتمن پښتنه اوریدل د زموږ د اوریدونکو چې دی ویلي زیاتره وخت په ګرمۍ موسم کې په کلیو باندونو کې ماشومان په مورقه او ترڅنګ په ملاریا ناروغي باندې اخته کیږي او د کال په تیر دو سره هم دغه ماشومان وینه کیږي ته علت څه کېدلی شي
ډېر مننه. اول خو زبري صاحب ته سلامونه نیکې هیلې. دویمه خبره دا ده چې کله د اوړي موسم شي نو د اوړي په موسم کې ځینې بکتریایي ناروغۍ لکه د ملاریا شوه او یا هم سلمانلا ټایپ یا د مرقي ناروغۍ شوه. په دغه وخت کې اکثرا چې د اوبو ډنډونه او د مای غوماشو غوماشي چې ډېرې زیات وي، ځکه د غوماشو هغه رشد او نمو د اوبو د ګندونو او د ګندګیو څخه ډېر زیات پیدا کېږي. چون هوا ډېره زیاته ګرمه وي نو په ګرمې هوا سره چې دی هر یو شی خرابېږي، او همدارنګه چې چېرته اوبه ډنډې وي هلته هم، او بیا خصوصا په داسې ولایتونو کې چې هلته ګرمي وي نو د ګرمۍ په موسم کې ګورې دا شولې ډېرې کرلې کېږي، او په شولو کې چې دی اوبه همیشه ډنډې وي نو دغه د غوماشو زیات پاتې کېدل دا په خپله چې دی د ملریا دغه د ملریا غوماشه چې کله پیدا شي یو ماشوم یا یو غټ وچی کی نو هغه ته د ملریا ناروغۍ باندې اخته کوي، چې معمولا دغه ماشوم کله یو ورځ بعد او یا هم دوه ورځې بعد او کله هم ترشیل پیور یا درې ورځې بعد تبه کوي. خو دلته سوال دا دی چې دی وایي چې دا اکثرا اوقات کې چې دی دا کله کله صحیح تداوي کېږي هم نه، هغه داسې وي چې اول خو تر ټولو ډېره مهمه ده دلته زمونږ په افغانستان کې دوه خبرو ته باید موږ ډېر زیات پام وکړو. یو خبره ته دا ده چې د دوا کیفیت دی، چې آیا دغه د دوا کیفیت صحیح دی او کنه. دوهمه خبره دا ده چې دغه دوا کیفیت که صحیح، آیا دا په کوم ځای کې ذخیره شوی دی، آیا هغه درجه د حرارت صحیح ده، د دې هغه تاثیر مؤثره مواد چې په دې کې کومې دي هغه تاثیرات پاتې دي که نه. او درېمه خبره دا ده چې آیا ډاکټر چې دغه مریض ته چې کومه دوا تجویز کړې ده د دې ډوز هغه معین ډوز چې په کوم شکل باید ورکړل شي هغه معین ډوز یې ورکړی دی او که کمې ورکړی او یا یې غلط ورکړی. نو کله داسې کېږي چې د دواو د غلط استعمال له کبله یا د ډوز د کموالي کبله یا د هغې په ډوز نه پوهېدل، ځکه د پرتو منطقو کې اکثر متخصصین نشته، صرف یو عادي ډاکټر وي. عادي ډاکټر کله کله هم د خصوصا په ماشومانو کې چې د اگر ډوز دواچ ته هغه د 2 کیلوګرام وزن بدن په اساس سنجول کیږي په هغه نه پويږي، نو په هغه وجه باندې کله کله د ډرګ ریزिस्टنس یا د دوا سره مقاومت هم جوړیږي او هغه به نه کیږي چې به داغه یو قدم مخکې مونږ جو نور دواګان. دویمه خبره دا چې مورقه کله داسې وی چې په سلمانه له تاشي پواسته دا منترازي او دغه مورقه چې د غراز ورایم چې کوم دي د دې کتابه د زمي په شکل یا ټپ لیډر لکه اول ورځ باندې لګوي، په دویم ورځ لګړي رشي، دریم ورځ به دا غین لګړي رشي، څلورم ورځ دا غین لګړي رشي، او د هفته په اخر کې دغه تب خپل عظمي حد تر رسیدي چې دا خپل یو وسپي د طبي یو وسپي د مورقه لپاره. اکثر چې دغه مورقه چې کومه د دوب موسم کې ځکه منترازي چې دلته د دوب موسم کې اکثر په لرو پروتو منطقو کې خلک زی د باندې تشناب کوي او دغه سلمانه له ټایفي حکومت د ډکو میتیاز سر خارجيږي، او کله چې د هوا راوالو زی دغه ډک میتیاز وچی شوی دی کې دغه میکروب راځي او بو کې دغه خپريږي، کله ساګانو کې پریوزي یا نور بو کې یا د غذا په واسطه دغه شي، او به دغه شخص دغه خپل دغه میکروب چې په دې سیستم یا په دې پوښتې دغه شوی دی د دې هضمي سیستم تلارو هلته به دا په فعال شکل یا فوزوید شکل باندې فعال شکل باندې بدلیږي. نو چې کله په فعال شکل باندې بدل شو دا خصوصا په کولمو کې په پی ار پیج کې نو په دوړو کولمو په برخه کې چې یا د خپل فعالیت دغه کوي او بل اخره د مورقي اراز ورای منستر اولی، نو په دې اساس باندې دا چې دغه خلکو خصوصا د دوبې موسم کې چې د اکسان د په د آزاد هوا کې چې کومې وبدې د ویالو څخه ماشومان استفاده کوي او یا هم د کویانو د اوبو څخه او یا هم په پټو کې وي هلته بادرنګ وي یا نورې سبزیجات وي کله هغه اومه خوړل کېږي، په یوازې دي چې هغه ویندي نه ویندي او اومه خوري یا داسې مېوې چې هغه وخت پخېږي هغه مېوې اومه خوري، یعنې پرې نه مینځي او یا پخېږي او پرې نه مینځي، په هغې سره دې ته چې ډېر زیات انتقال کوي. بله خبره دي چې دا کله داسې هم کېږي چې یو مریض مورقه دی هغه په ګلاس کې اوبوس کی او د هم پای کې اوبوس کی په کور دننه د کثرن منګه هغه وقایع چې وقایع برخه ته ډیر زیات توجه نه کوو، او وقایع اساسي د یو مرض د مخنیوي لپاره چې ډیر زیات رول لري. نو په همدغه اساس د مورقه امراض زیاتیږي، دغه د مورقه چې وګدیدل کله هم داسې کیږي وای چې مورقه بالکل نه ورکیږي، به په لورو پرتو منطقو کې کله داسې کیږي چې اکثر لابراتوار کله معاینه کوي د آی جی ایم او آی جی جی کله معاینه کوي دا اکثر مثبت راځي، او دې باندې ډېر زیات باور پکار نه لري. اساسي د مورقه مدغت کې هغه د هډوکو د مغز نه هغه بون کلچر باید وشي چې مایا مورقه دی او کنه، ځکه هغه کسانو کې چې هغه دایمي هغه دغه مثبت خي لکه تایفایډ مثبت خي کله دغه ټایفاید مثبت یا د مورخي مثبت کیدل په دې کې هم راځي د کله د پرتو منطقو کې اکثر خلک کور کې غواګانې پسونه داساتي او زیاتره د لبنیاتو څخه او د شیدو څخه استفاده کوي. دلته کچېرې کومه غوا په بروسلوسیس نه کو ولري هغه په بروسلوسیس یا حیواني مورخي باندې یخته کیږي. نو حیواني مورخه کې همیشه دغه انساني مورخه مثبت وي. نو دې شي کې ته به هم نړۍ زیات مامو کو چې دغه د مریض هغه حیواني مورخه معاینه کو ولې دا مورخه په دې کې هر وخت مثبت راځي. دغه او بیا کله داسې هم کیږي چې دغه بعض اوقات کې زمونږ سره یو مونږ په طبي کې یو اصطلاح لرو ان ایکسپلین فیور، یعنی علت معلوم نه وي او تبه وي او مورخه همیشه مثبت ښیي او هغه هلته دواګانې ورکوي بیا هم نتیجه نه ورکوي. د په هغې صورت کې دې ته پیشرفته معاینه پکار دي چې خدای مکړه دا داسې وي. لکه بعض اوقات کې ځینې سرطانونو کې هم دا شی مثبت راځي، په ځینې سرطانونو کې هم دا مثبت راځي. او کله هم داسې کیږي چې دغه مورخه چې کومه ده که چیرې په خپل وخت او زمان سره هغه تداوی نشي او یا هغه کورس دوا چې کوم دی هغه مشخص، لکه کچیر موږ پچکارې ورکو شپږو نواغه د پنځو نواغه تر شپږو ورځو پورې او کچیر ټابلیټ ورکو تر پنځلس ورځو پورې د دې هغه مشخص ډوز دی او هغه ډوز یې موږ نه غوښتو. دا بیا ډېر زیات اختلاطات لري چې د سر نواغه تر خو پورې اختلاطات که یو لنډ مثالونه د اختلاطات ورکو په دماغ کې انسفلایټس ورکوي، انسفالوپاتي ورکوي، په یعنی د دماغ وظایف تشوش ورکوي، په سترګو یوویایټس ورکوي، همدارنګه په معده کې د معدې تکالی پیدا کوي، ګیسټرایټس په قلب کې یو د قلبي عضلې التهاب ورکوي، مایوکارډایټس ورکوي، او کدا کې نه کولمو تر ستراتو کړه کړه د اپنډیسایټ سبب هم کېږي شي او په کولمو کې د کولمو د سوره کېدو سبب هم کېږي شي او همدارنګه په هډوکي کچې د لاسو ځینې یو اختلاط د هډوکو التهاب یا اوستیومایلایټس ورکوي. یعنې د هډوکو داسې التهاب چې هغه همیشه له حتی چې نه په څوک کې چې نه بغل ورکوي. نو په همدغه اساس ده چې دلته په افغانستان کې چې کله دغه ناروغۍ ډېرې دوامدارې پاتې کېږي دې کې ټول څو علتونه شامل دي. یو، آیا دوای منظم خوړلې که نه؟ آیا ډوز چې دی هغه مقدار یې کافي سنجول شوی دی که نه؟ آیا هغه د دوا کیفیت صحیح دی که نه؟ ځکه افغانستان کې اکثرا بې کیفیته درمل ډېر زیات راوړل کېږي او دغه بې کیفیته درمل چې دا د انسان خصوصا په افغانستان کې د انټي بیوټیک په مقابل کې چې دی مقاومت ایجاد شوی دی. آیا دلته داسې به نه وي چې د انټي بیوټیک مقاومت موجود وي، بل آیا دغه شخص به په څو اجازه باندې یا مل آبزر سنډروم باندې خو به مصاب نه وي؟ یعنې دلته ډېرې زیاتې مسلې دي چې دا دغه اوس که د زابلي صاحب د دویم سوال دویمه برخې ته راشي چې کله سیلابونه راځي
ډاکټر صاحب په لنډو کې د دې ځواب که تاسو راته ووایئ بیا به ډاکټر صاحب صافي صاحب نه پوښتنه وکړو.
سیلابونه چې دی اکثر
مهرباني مهرباني ډاکټر صاحب
سیلابونه چې کله راځي نو اکثر هم کوري سیلابونه سره چې دی کله چې سیلاب راشي د سیلاب چې دی کله کورونه یا تشنابونه او یا داسې نور د حیواناتو فضله مواد دا ټول ځان سره راکاږي راوړي او په دې کې مختلف میکروبونه او وایرسونه یعنی دغه اوبه ټولې ملوثې وي ککړې وي. د یوې خوا ګورې زمونږ ماشومان په لرو پرتو منطقو کوڅه کې ځکه په ښار کې هم دننه هم که چېرې موږ وګورو اکثرا موږ یو فقیر هېواد یو زمونږ اکثرا ماشومانو ته هغه متوازن غذا نه ده رسېدلې. متوازنه غذا په دې معنی چې دوی ته وچن په غذا ضرورت دی چې په هغې کې کاربوهایډریټس دي، پروټین دي، شحمیات دي، ویټامینونه دي، منرال دي، فایبر دي او اوبه دي. نو اکثرا چې څنګه مخکې دا څه د یادونه وکړه زمونږ اکثرا ماشومان چې دی په خفیف سوی تغذي باندې اخته دي. نو معافیت خو هغه ښکته شو ځکه او بیا دی لاړ شي هغه کې ولام دي او یا هماغه خړې اوبه څښي په اطراف کې که نه اطرافو کې چې دا خړې اوبه د ویالې اوبه کومې پاکې دي دا ټول اسکي نو دا چې کله دا وڅښي یا ولام دي د دې سره چې دی هغې کې مختلف امراض او بیا بالخصوص بالخصوص د اسهالاتو دپاره او همدارنګه د جلدي مختلف امراض او کله کله هم د کلرا میکروب کو ورته اخیستو نو دا ټول ورسره دغه کېږي. اوس لکه لنډ مثالونه داسې بعض اوقات کې داسې مهاجرتونه یا داسې چې یو کلی او سیلاب راغلو یو ځینه لاړل بل ته راغله نو په هغه کلي کې که چیرې دغه مهاجرتونه یو مرض په نامه د سکیبیز موجود وي او په دې او اخرو کې چې دغه مهاجرین کله راغلي دي او یا دغه سیلابونه خلک چې دی یو ځینه او بل ته مهاجر کړي دي اکثرا دغه د سکیبیز مرض ډېر زیات شوی چې د شپې د طرفه غرب زیات وي او د ورځې کم وي او دا فوق العاده ساري مرض دی. نو همدغه علتونه دي چې زمونږ په جامعه کې چې وروسته پاتې یو او د وقایې طرف ته زمونږ بالکل توجه نشته او بل چې څنګه ډاکټر صاحب ویل چې شریعت موږ ته مخکې ویلي دي چې اطهور شطر منل ایمان. نو دغه اطهور شطر منل ایمان خو دغه نظافت او د هر څه چې کېږي د هغه ټول په څه شي باندې کېږي؟ په اقتصاد باندې کېږي. نو چې کله اقتصاد ضعیف وي او صابون سړی نه شي اخیستی نو آیا نظافت به مراعات کړی شي؟ دا ناممکنه ده. آیا هغه که چېرې اقتصاد یخ وي نو هغه به ځان ته یو ماشین د اوبو ولګوي، پاکې اوبه به اوس کې خپل تشنابونه به صحیح کړي. نو په اخره کې راځو لکه څنګه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د فقر نه پناه غوښتې ده او فقر د ټولو بدبختیو او د ټولو ناخوالو هغه جرله ده یا هغه ریښه یې ده نو همدغه وجه ده چې په افغانستان کې دغه ټولې بدبختۍ د همیشه لپاره او دغه امراض او دغه ساري او انتاني امراض دا زموږ په جامعه کې همداسې ګرځي را ګرځي، لکه څنګه چې اوبه په یو اوبه چې په بعض ځایونو کې چې چرخه غونډه کې ولري هلته ګرځي را ګرځي او بالکل د هغې څخه ختمېږي نه. لکه په نورو هېوادونو کې ګورو موږ چې هلته ساري او انتاني امراض بالکل نشته. ولې نشته؟ ځکه هلته وقایه ډېره ده او هغه کارونه چې شریعت منتخودری اغوی عملی کوي، نظافت مراکز د ژوند سطح اوچته ده، هغه متوازنه غذا خوري، ماشومان په سوی تغذی نه اخته کیږي، کافی معلومات پر سره شته. او بیا بل د دې یو ډیره مهمه خبره ډیره ده، هزار زیاتره مهمه خبره ډیره ده، دا چې دغه د ناروغیو او بدبختۍ او منځیز کومه ده، هغه بېسوادي ده. او موږ ګورو چې دغه بېسوادي دا د مور لپاره ډیره زیاته مهمه ده، ځکه چې اول د درس او د تعلیم د انګوچ ده، هغه د مور غېږه ده، چې مور غېږه د تیارت په نو دا غړو ټولو بدبختۍ او منډې ده. نو دغه تعلیم هم او بېسوادي هم د دغه امراضو کې چې ده کنټرول کې ډېر زیات رول لري. که چېرې یو مور تاسو زیاته وي، هغه کولی شي چې خپل ماشومانو نظافت مراعت کړي او هغه د ساري امراضو مخه ونیسي، او که بېسوادي هغه هېڅکله هم نشي کولی.
ډېر زیاته مننه ژوندی سي ورځ موږ دوه اورېدونکي دي له دوی څخه به پوښتنه واخلو. ډاکټر صاحب کومې صفحه به دې پوښتنې ته ځواب راکړي؟ سلامونه، مهرباني، روغتیا د ژوند شتمني، خبرونه ده، مهرباني وکوي.
سلامونه. سلامونه مزه
خوره. علیکم سلام، مهرباني.
خوشحال بسی که محمد ابی احمدی هم مغلان هم زنگ مده دکتر سیلت هم سلام اونو باید مختلف جور رو گوشی که رشته هم در موسمی مرزی سی مکتا سی یعنی روی وی وقت خوب بغدستان که در دکتر سیلت در اسوال هم در امزی خوره منگ دیر دوائی یا زاری دوائی در میوه بانی کار روی یا در خوراکی توی که لگه مثلا دغه ترکاری سی من دغه پیاز وګندنه او دغه مثلا مانی ایسو دغه شپتادو سپته او باندې زیاتره وګوره امزي خو افغانستان کې ناروغي د سپ فکر کې شپ مرزونه زیات دغه اقلیم په حساب لري شو ګوره نو دغه بیا زیاتره خلک دوا وي یعنی ازاري دوا شیندي نو دغه ما پختره و پرسته دغه بیا څومره وخت پر یو انسان یعنی تقریبا دغه استفاده ونه کینو دوه ورځې درې ورځې یو ورځ مثلا دغه پاکر باندې موږ ته دا ټول معمول افغانستان کې موږ ته ګورو په ټول چې زو باندې خلک دواګانې شیندي زیات دواګانې استفاده کوي نو هغه دواګا باندې وګوره هغه ظاهري دواګانې
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې ورځو زموږ بل اورېدونکی د تلیفون پر کرښه دی له دوی څخه به مو پوښتنه واخلو. سلامونه، مهرباني، روغتیا د ژوند شتمني، خبرونه ده.
وعلیکم السلام وسیع احمد جی، خوب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اورېدونکو ته سلام علیکم چې روغ جوړ بس.
وعلیکم السلام تل صاحب، مهرباني، پوښتنه دې کوي.
الله ته خوشاله که خور جان، سلام ډاکټر صاحبان تمام احمد جی خور راوتم دغه مورکی پښتنه واقعا ډاکټر صاحب ډیر زیات باندې ورکړه خدای دې خوشاله کین دا وريدون کډیر شسر په خلاص کې وسی احمد جی خور دلته د مورکی او د ملاریا مریضی چې د خور جان زما د ډاکټر صاحبان څخه دا غوښتنه ده چې دغه اطرات مې د کې د علم په ولادت کې چې مثال تقریبا سم کې نه ته داسې ډاکټران نشته خور جان چې مثال هغه د معاینات ولري لابراتوار شون ولري نو دلته دې د امریکا او ملاریا چې د خور جان یو د بل سره تړي یعنی امریکا او ملاریا سره تړلې ده او زما دا پښتنه ده وسیع احمد زی خور زه په خپله وخت مخفل د وینې معاینات وکړي نو د ډاکټران ماته ویل ول تاسو سره امریکا در سره ده خور جان یې په سره باندې کارم کې ماته بس د یخ اوبه چې د خوند نه راکړي خور جان چې مثال په یخ اوبه باندې او داس وکړم یا په ولن بیرم بس لکه هغه ته چې مې خور جان به د ګرمۍ سره ډیر جوړیم او اکثره وخت پر سر باندې ډیر د زما د ډاکټر صاحب څخه دا پښتنه ده چې مثال د امریکا چې د کچیر خو نه خاصه ما سره امریکا ملګری نو د دې امکانات دلته په افغانستان کې دا چې بالکل مثال د خبرې د امریکا ما د وینې څخه وځي بس خور جان د یخ اوبه سره مکتل نه جوړه بس په سره ګرمۍ کې ما ته خوند راکړي زه په ګرم اوبه باندې او تاسو کوم خور جان او سینو سالم خور جان د شپږ کال څخه تر وې کال پورې دا غزما سیندي او وزن چې مې دی خور جان وزن مې درش پته کیلو دی دا غزما پښتنه ده نو کچيري تخنیکي کار ما اړیکه کته نه خور جان چې په خپل پښتنه د ټلیفون د لارې وارم ځکه تاسو رسنی خور جان نه اورېد کیږي.
ډېره زیاته مننه اتمان زموږ همکار به تاسو اړیکه نه پرېږدي تر هغه چې تاسو خپله پوښتنه واخلئ. مننه صفای صاحب، رابه شو تاسو ته زموږ اوریدونکي پوښتنه درلودې. اول به د زموږ د اتل اوریدونکي پوښتنه ځواب کړي ځکه چې هغه تلیفون برکرخه په تمه پاتې شوې دی. دوی ویلي دي چې دغه مورقه د دوی بدن څخه نه وځي کده یو له هغه ناروغي ده چې په اوړي موسم کې د میاشتې د چیچلو له کبله د ورته نور ناروغي له کبله دوی ته پیدا کیږي. څه کول ورته پکار دي؟
د دې ورور د جواب پوښتنه کې اول خو څه نشي ورته وایم. د دې ورور د جواب پوښتنه په جواب کې باید وایو لکه څنګه چې مخکې مورقه او ملاریا ډاکټر صاحب تشریح کړو او راز علایم مورته ویل او په زمن کې د کوم فکټورونو رامنځته کیږي هغه مورته تشریح کړم. فقط د دې لپاره پکار ده چې یو هغه متخصص چې هغه واقعا په تمام معنا باندې متخصص وي ځکه موږ دلته په خپل هیواد کې هم ډېری وخت ګورو چې لکه څنګه ډاکټر صاحب ورته مخکې اشاره وکړه په لرې پرتو سیمو کې موږ متخصصین ډاکټر صاحبان نه لرو ابتدایی صرف د طب نه فارغ وي او تللی وي او یا هم مهارت نه لري او یا هم خپل هغه ستاج او مسلکي کار یې په مسلکي شفخانو کې نه وي کړی، نو په همدې دلیل باندې تصدیق د هغې نشي کولی. بیا هم ډېر لرې پرتې سیمې دي چې هلته د لابراتوارونو نه شتون دی، نشي کولی چې وینه په درسته بڼه باندې ریزلټ ترې واخلي او یا هم د هغې بلډ اگزامینیشن ورته وکړي. نو په همدې دلیل باندې اټکلکي چاراز علایم ګوري، د اراز علایمو مطابق ورته وایي چې ته تبه لرې او یا هم مورقه یا هم ملاریا یي. د دې د مهار لپاره یوازنی بهترین فکتور او بهترین لاره هغه ده چې اول ته باید د صحي خوړو څخه او د صحي سکا کوبو څخه استفاده وشي، او دویم به په قوي بڼه باندې باید ډېر کوښښ شي دغه افراد د ډېرو مایاتو نه استفاده وکړي. البته که چېرته د یخو مایاتو سره دوی طبیعتا نه جوړیږي او یا هم بدن یې ورسره سازګاري نه کوي، نو کولی شي د ګرمو مایاتو لکه پخې اوبه، چای، شودې، شوروا، حلوا، فرینی، سوپ او غیره دغه مایاتو څخه ډېره استفاده وکړي. او په څلورمه قدمه کې باید ډېر کوښښ دا وکړي چې ډېری وخت خپل دغه په کومه محیط کې چې دا ژوند کوي او یا هم په کوم اتاق کې چې دا اوسېږي، باید د دغه اتاق د تودوخې درجه لوړه نه اوسي، ټیټه اوسي، باید اتاق معتدل اوسي، ګرم نه اوسي، ځکه څومره د مورقیا او د ملاریا په حالاتو کې که چېرته دوی په ګرم منطقه کې یا هم په ګرمو اتاقونو کې پاتې شي او یا هم د تودوخې درجه لوړه اوسي او دوی پاتې شي، نو طبعا د دوی د بدن مایعات نور هم ټیټ راځي، صفر کېږي. او په همدې دلیل باندې چې دغه شخص په وقایوي بڼه باندې مایعات وانخلي، نو د دې مشکل نه تنها دا چې مهار کېږي نه، بلکې نورم د دې مشکل شدت پیدا کوي او دغه شدت بیا دوی د لاسو د پخونه اچولی شي. او په دې مقدمه کې باید د همدغه مورقی په د ملاریا په ارتباط باندې باید ووایو چې موږ یو مشخص خاص کورس لرو چې یو دوره د سیر لرو موږ د ملاریا چې د اوو ورځو څخه تر څوارلسو ورځو پورې دا دوام کوي، او په ځمن کې یو د دې میډیسن تداوی لپاره موږ یو برخه لرو چې د میډیسن تداوی په برخه کې باید هم موږ هغه مشخص کورس چې پنځه ورځو نه علاوه ورځې او یا هم هغه تیرافات چې هغه ډېر تاریخ ته واخیستل شي او ډېر په بدن کې پاتې شوی اوسي، نو په هغه صورت کې بیا په هغه صورت کې مونږ بیا دا کورس غوښتل شو د 200 الی 300 ورځې پورې چې مونږ خپل مثبت نتیجه د مریض نه بیرته واخیستل شو. او په بل قدمه کې باید ډېر کوښښ شي چې دغه تعداد افراد لکه څنګه چې موږ مخکې ورته یادوري وکړه، هغه فاکتورونه چې دغه امراضو لامل او باعث ورته ګرځي، که هغه میاشي واوسي، که هغه د ناپاکو خوړو استفاده واوسي، که هغه د ناپاکو اوبو استفاده واوسي، که د هغې چاپېریال ناپاکه وي پاک نه واوسي، که د هغې د اوسېدلو ځای ناپاکه وي پاک نه واوسي، نو باید په دغه باندې توجه وشي. او په بل قدمه کې هغه حفظ الصحه چې ویل شوې ده چې د تشناب نه د راوتو په برخه کې تاسو مراد کړئ، او یا هم دغه ملوث او شاو سره چې فرضاً تاسو په روزمره ژوند کې خپل لاسو ګریوان استه لاس ورسره وهي یا ورسره دغه کوي، نو باید دغه نه بعد بیا خپل حفظ الصحه باید لاسونه په صابون باندې ومینځل شي. کچیرته موږ په څاګانو کې پاکي اوبه نه لرو او د پاکو اوبو څخه استفاده نه لرو، نو باید کلورین ورته واچول شي تر څو پورې دا اوبه پاکي واقع می شي او دوی وشي کولای چې د سکاک لپاره ترې استفاده وکړي. نو دغه عمده فکتورونه دي چې په وقایوي ډول باندې هغه تعداد افراد چې هغه مورقه او یا هم ملاریا لري باید د دغه نه استفاده وشي. یو خبره چې یادول ور ده په شکل باندې او ولی تشخیص په یو امراض کې په یو مریض کې تشخیص ډیر مهمه ده چې هغه په تشخیص کې متفقره.
بله ډاکټر صاحب، تاسو موقعیت مو ملک بدل کې تر څو موږ ته مواسم راشي که د دې پوښتنې جواب تکمیل شوی وي. زموږ بل ملمد احمدی په نوم دوی پوښتنه کړې و چې دغه د میوو د استفادې په برخه کې دوی څه باید وکړي، ځکه زیاتره وخت دغه کوم میوې چې دي پر دې باندې دغه د حقونو له لورې دوا پاشي کېږي، دوا پرېښندل کېږي، ولې څوک دوی دغه میوې خوړل شي تر څو دغه کوم دوا چې دي دا دوی ته سرایتونه کې دوی سره کوم الرژي اساسات پیدا نه کړي.
احمد صاحب، د پدې اړوند باندې باید زه ووایم چې لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړه چې خپل دوا هم چون یو کیمیاوي مواد دی او کیمیاوي مواد هیڅ کله د انسان بدن ته مفید نه شي واقع کېدلی، نو په همدې دلیل باندې ډېری هغه بزګران چې ډیره وخت د کیمیاوي موادو څخه استفاده کوي او بیا د ماغه میوه څخه او هم د ماغه سبزی څخه دوی استفاده کوي او هم د سکاک لپاره د خوراک لپاره خوري، نو ډیره باید کوشش وشي چې د دې ابزورته هم راشي. یو دا چې کومه کیمیاوي دوا چې دوی استفاده کوي حداقل تلو ورځې یا پنځه ورځې تاریخ واټن ورته ونیسي، یعنی نشي کولای دوی چې فرضاً نن دوی مواد پر استفاده کوي دوه ورځې بعد یا هم درې ورځې بعد دوی ترې استفاده وکړي، تر څو په دې خطر باندې چې خپله دغه د پوستکي د میوې او یا هم د سبزي پوستکي کې دا کیمیاوي مواد پاتې کېدلی شي او دا کیمیاوي مواد د انسان بدن ته مضر واقع کېدلی شي. نو ډېر باید کوښښ شي چې یو خو حداقل یو واټن پر نظر کې ونیول شي او په دویمه قدمه کې دغه میوه او یا هم سبزي شګرم اوبو باندې او یا هم د کلورینرون کې اوبو باندې باید دا تقریبا نیم ساعت کلورینرون لرون کې اوبو باندې کې پاتې شي. هغه مضر مواد او کیمیاوي مواد چې د دې پوستکي باندې پاتې دي هغه د دې نه لدی شي پاتې شي بعد هغه نه به کولای شي چې دوی په صحیح بڼه باندې دوی به استفاده کوي هیڅ نو ضرر او مشکل ورته نه شي پیښولای.
بله مننه ډاکټر صاحب. قیزاده که تاسو در وګرځئ د ناروغي په تړاو چې موږ تاسو موسمي ناروغي باندې کوي دي جدي ناروغي کمی وي دي چې هغه زرخ پریږي او تر بریده پورې انسان اته د مارک تر خولې پورې رسولی سي.
په افغانستان کې څو یو فقیر هواد د موسمي ناروغانو کې کچیر موږ وګورو څوک ته ګورو دي یو هغه ناروغي چې پنځو کلونو کته ماشومان لپاره فوق العاده د تهدید وړ دي چې د ماشومان لپاره پنځو کلونو یو هغه ناروغي دي اغه پندغه ناروغي چې اغه په هغه مخالف کې چې اغه سین نه ده شپېتونه پورته وي. نو اولنی ناروغي چې کومه ده د افغانستان کې او بیا خصوصا د دوبی موسم کې چې اغه د ګیسټرو انټرایټس یا د اسالاتو ده چې اسالات یا ترنج دې سود میږي د مختلفو میکروبونو او همدارنګه د وایرسونو له کبله منځ راځي او په دې کې غټ خطر چې ده اغه د وجود د اوبو ځای کېدل دي چې دا ناروغي فوق العاده د ماشومان لپاره چې دیوی خوای په خوارځواکي باندې اخته کوي ځکه د خوارځواکي مسله چې راځي دا به په درې کنهز مو منترا دي چې د یو خو د هغه اشتیاق خرابيږي یعنی په کافي مقدار سره خواړه نه اخلي، بل خو هغه په کافي مقدار سره خواړه چې د کولمو د لارې کې د هغه ځای کوي او د بل خو په کولمو کې جذب د خوړو خرابيږي. نو هم جذب خراب شو هم مغذي مواد ضعیف شو هم وانه غسل نو دغه ماشومان چې د یاترن خوارځواکي او همدارنګه د اوبو کمواري او بل اثر چې دغه ماشومان د مرګ طرف ته چي د مارک طرف ته بوزي. بل هغه کسان چې عمرونه ډیر زیات دي ځکه هغه عمرونه چې ډیر زیات دي کټابولیزم الته به تخریبي پروسی ډیر زیاتی سری دي ځکه هغه عمرونه چې لکه د ورکوټي والی نه واخه تر ځواني پورې سرویتو کالو پورې دلته چې تعاملي پروسی سری وي اما سرویتو نو وروسته به تخریبي پروسی زیات وي. اوس که دغه کسان په دغه اصالاتو باندې ستکیږي یا دغه ساري ناروغي باندې ستکیږي دا هم دي چې فوق العاده ژوند دي تهدید دي. دویم ناروغي کچره موږ راځو لکه د زیړی ناروغي یا دغه او زیړی ناروغي هم چې په خپل دغه ساري ناروغي ده او دغه ساري ناروغي چې د زیړی ناروغي چې ده په خپل ځیګر باندې ډېر زیات تاثیر کوي ځکه ځیګر نشي کولای چې د ګلوبین چې کوم ده هغه په مصرف ورسی یعنی میټابولایز کی او ځیګر موږ ګورو چې دا یو حیاتي عضو ده او دغه حیاتي عضو کچره خرابې سره مخامخ شي اکثرا د زیړی په وجه باندې چې بیا خلک حتی کله کله د عادي دي عادي کې هپاتایټس اې دی چې په دې کې د ځګر انزایمونه کله داسې کیږي چې هغه زر 1215 حتی 2000 ته جګیږي چې هغه په خپل د انزایمونه په ځګر کې د مړو حجراتو نه چې هغه را پیدا کیږي چې دا هم د دغه ماشوم یاد او هغه کسان چې وګړي دی وی دغه ډیر زیات دوی ژوند غواخي او حتی کله د مرګ طرف ته هم بوزي. هم باندې د دې سره په خوا کې کچیر راشو اکثرا چې دغه د دوه موسم کې چې د کلرا ناروغي یا یو دم یو وبا منځتي دغه د کلرا ناروغي او یا هم د تسمم د زایی چې موږ سره ورته وایو چې بعد غذاګانې باسي شي ځکه فقیر هواد یو خلک ډېر زیات غریب دي یو وخت خواړه اخلي په دوه درې وختو کې چې د استعمالي بل اخر هغې ته تسمم غذایي وشي چې دغه تسمم غذایي که په زیات مقدار سره مایعات د وجود څخه زیاتېږي هم استفراقات کوي هم اصالات ورته پیدا کېږي چې دا هم د ماشومانو او هم د غټانو د ژوند دپاره ډېر غټ تهدید دی. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې دغه موسمي ناروغۍ چې دي که چېرې په وخت او زمانې مخه ونه نیولی شي نو دا هم یو جدي ګواخ دی او بل خصوص په هغه هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي لکه زموږ استاد چې هم د اقتصاد د لحاظه او هم د ترقۍ د لحاظه هم د تعلیم د لحاظه یعنی موږ په مجموع کې دلته نه اقتصادي امنیت لرو نه اجتماعي امنیت لرو نه فرهنګي امنیت لرو او نه هم د سواد امنیت لرو یو هم نه لرو چې کله یو هم نه لرو نو دغه ناروغي به همیشه موږ ته بدبختۍ راځي ګي
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسې ډاکټر صاحب صفای کتا راته وی چې یوې مسلې ته ډاکټر صاحب قضاده اشاره وکړه چې دغه زیړی په برخه کې ده دا مرختم څومره خطرناک ناروغي ده څومره کسان په افغانستان کې پریښته کیږي ځکه دغه ناروغي څخه حسابيږي چې ډیر که تداوی مو کې بیا یو شخص کې دغه زیړی پات کیږي الی توامن څه کېدلی شي
دا چې موږ تاسو ټول پویو چې خپل زیړی دګر التهاب کوي کله چې موږ تاسو ورته اشاره وکړه چون اکثر وخت زیړی اول زیګر د خپل فشار لاندې نیسي او مافیت هم ښکته کوي او په زمن کې زیګر ته د اجازه نه ورکوي چې په خپل بلروبین استقلاب ته ورسوي نو باندې دلیل باندې ډېری افراد موږ په خپل کور دننه ګورو چې په خصوص د اوړي په موسم کې هم په زیړی باندې ډېر زیات اخته کیږي او د دې ټولو امراضو هغه یوازنۍ جرل او دلیل چې ما مخکې هم یادوري ورته وکړله په خبرو کې ډېر زمونږ دا چې هیوادوال مو ډېر اقتصادي بحرانونه مشکلات ځپلې دي او دا چې زمونږ په هیواد کور دننه دیش کله څلوېښت کاله په هیواد کې جګړه وه موږ یې هم اقتصاد نه غورځولي وو هم یې د تعلیم نه غورځولي وو او هم یې د پیشرفت او د پرمختګ نه غورځولي وو نو په همدې دلیل باندې موږ دلته ګورو په افغانستان کې چې په هرو پنځه ماشومانو کې څلور ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ وي او ډېری وخت تاسو خپله بهتره پوهېږئ په دې باندې چون خپله معافیت د انسان د بدن د دفاع وزارت وظیفه مختوري نو په دې دلیل باندې تاسو وګورئ کې یو هیواد د دفاع وزارت ضعیف ووسی ډېر زر یو دښمن په حمله کولای شي او مغلوب کولای شي نو په همدې دلیل باندې کله چې د انسان د بدن معافیت سویح کتر شي او هغه ونشي کولای چې انټي باډي تولید کړي د بعضي امراضو ویروسونو او د فنګسونو او دغه موسمي امراضو په مقابل نو همدا دلیل چې معافیت د غریب مقابل کې عجز پاتې شي او دا مرض کله هر مجرانه وی کاغه د تنفسي مجرانه وی کده هضمي مجرانه وی کاغه د نورو د پوستکو د برخې نه ووسی بساري امراض ووسی ډیره وخت ډیر پاسانه باندې د انسان په بدن باندې غلبه کوي او مافیت تیټ وی دغه مقابل کې انټي باډي نه تولیدي او همدا دلیل وی چې یو ماشوم او هم یو مریض د لاس په خونه واچوي په دغه مقدمه کې دا چې موږ تاسو به تر پوي ګوچی د هر انسان بدن یو خپل یو بیلانس لري ځکه مالګه خپل یو بیلانس لري د بوري بیلانس لري چې هغه ته موږ ګلوکوز وایو د فشار بیلانس لري چې هغه موږ هم په ډیاستولیک او سیستولیک هم په جګو پټ فشار باندې ویشل شو او په ځمن کې د ویني بیلانس لري او همداسي د مایات بیلانس لري هر کله چې دغه بیلانسونه په بدن کې تغیر راشي یا تفاوت راشي کاغه د هر فاکتور لکابل وو سينو اکثرا وخت کچرته مایات د وجود راحت شینو پندغه صورت کې د انسان د بدن هغه سرکولیشن چې روزمره تر رقم تاویږي په رقم باندې دا نه ګرځي او یا ادم وظیفه رامنځته کی یا هم د انسان بیره بیره برخه ته بخصوص ګردو ته اخلال رامنځته کیږي په دې دلیل باندې دغه وزو د بدن کم کار کوي او دا د بیلابیل ستونزو سره مخ کولای شي په نمونه د مثال منغو وایو چې د دې هغه تعداد ځوانان چې هغه د شلو کال تر 15 شو یا هم تر 20 کالو پورې وو چې تاسو اکثرا فشار چکه ورته کچرته مایات د وجود خطر راشي او فشار ور سره غوړ زیاتېږي کچرته د مایات لوړ حمله شي هم یو ستونزه ورته پیښېدلی شي په دې شکل باندې موږ مالګه هم ویشلې شو کچرته د مالګو سره مالګي سویه راښکته شي نو فشار د سقوط سره مخ کیږي یا هم نور بیلابیل ستونزه زیږولی شي او کچرته د مالګي سویه ډیر شي او یا هم هغه تیر افراد چې راغی سن د څلويخ کال لور هم اوس یو هغه د مالګ نه ډېر استفاده کوي نو تاسو وګورئ دا غو اکثر وخت فشار جګوي یا د جګو فشارونو سره د ولاسو غریوان وي شدید سردردياني ورته پیدا کیږي کار ډېر زیات کوي او په ځمن کې خوفتنګي ورته پیدا شي او بیلابیل نور ستونزې ورته پیدا شي نو زبر تر اگر مستند سوال په حق لباندې چې ډېر وخت د جګړي امراض او یا هم نور موسمي امراض د کڅنګ چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه چې اکثر وخت ووري چې نه ځمکې ګرميږي د ځمکې مخې ته لوړ دي نو هغه پرتي اوبه چې دندونه دي هغه دندونه اکثر وخت هغه فنګسونه چې هغه د انسان بدن ته مضر دي ځات یې فرازوي او دا چې افراز کړه یا د تنفسي سیستم له لارې نه یا د پوستکي له لارې نه یا د د نور هضمي د ډوډېګانو لاره نه بیا هم د اوبو لاره نه چې کله اوبه اخیستل کیږي او یو څوک استفاده کوي د دغه لاره نه دغه فنګسونه په دې معنی کینی او دا بدن ته سرایت کوي. بدن ته سرایت کله دا د انسان د بدن د معافیت پورې تړاو لري چې اکثرا وخت د هغه تعداد افرادو چې دغه د بدن معافیت لوړ ووسی نو دفتن د انسان بدن دغه مقابل کې یو جال جوړوي انټي باډي جوړوي او دا انټي باډي د دې بایس کیږي ترڅو دغه وایروس په هغه ځای په ځمانه خوینځا کې او نور دا وایروس پرمختګ او یا هم سرایت تطین دي د انسان بدن کې. نو ډېر وخت هغه ته د خلک چې د معافیت سیستمونه ښکته ووسی نو ډېر وخت دا به ډېر په سرعت باندې هم پرمختګ کوي او په ځمن کې شدت د مرز مورته ډېروي او بل سایر د مرز ورته ډېروي. کچیرته یو نارمل مریضي چې هغه هغه د تبابت معیار ټاکل چې دا به درې ورځې نو تر پنځه ورځې پورې ووسی دا پنځه ورځې دوام نه کوي بلکې دا دولس الا دیالس یا پنځلس ورځې یو میاشت دوام کوي. ورته چې ډېر وخت دغه خبره ټوله راګرځي بیرته زموږ تغذیه ته د پاکو خورو او د پاکو اوبو استفادې ته. او په ځمن کې چې ډېره مهمه خبره ده ځکه تبابت وایي چې اکثرا وخت د یو انسان د یو مرض په درملنه کې ډېر فیصد دغه میډیسن چې ډاکټر صاحب توصیه کوي دا رول لري او یا فیصد نور وقایه رول لري چې متاسفانه موږ د وقایې په برخه کې ډېر ضعیف واقع شوی چې ډېر وخت
ډاکټر صاحب په وقایوي تدابیر په کې باندې خبرونه کې پروسی شي بو کې به پرې وغږیږو چې کوم تدابیر به تونل شي تر څو وقایوي نه برخه ته ډیره پورې په کورنۍ کې په افغانستان کې د عملی شي. ډاکټر صاحب قیزاده یو مسله چې موږ تاسو پرې غږیږو هغه دغه موسمي ناروغي د دې لپاره واکسینونه مشخص نشته که واکسینونه دي د څومره وخت لپاره کار کوي لنډمهاله دي اوږدمهاله دي کنه روټین شکل باندې باید واکسینونه تطبیق شي.
خبره کوم واکسین په خپل یو انټیجن دی او یو مخت دا انټیجن چې کومه د واکسین داخلو نه پوهېږي چې لاغي په مقابل کې انټي باډي جوړیږي. اوس لکه یو مثال واکسین د ریزش او زکام دی. نو د ریزش او زکام د انټیجن اوس په فضا کې یا په هوا کې مختلف انټیجنونه موجود دي او یو شخص د کوم انټیجن سره چې زیات حساسیت لري تا د کوم انټیجن په مقابل کې د کوم د انټیجن په مقابل کې تا کوم واکسین ورکړي دي چې هغه د هغه په وجود کې راغی د انټي باډي جوړ شي چې به کچیر راغی په مقابل تر مخامخ کیږي مخکې د مخکې راغی په وجود کې ماسکر موجود وي او هغه داخل چې هغه په دې کې را پلان کړي او د من دی یو شي. نو بین انټل کله دا چې کیږي چې دا واکسینونه نتیجه ډیره زیاته نه ورکړي اکثر خصوصا چې هغه کسان چې خصوصا پرې و او اخر وګورو چې هوا ډیره زیاته ککړه ده او رینایټس ډیر زیات دی یعنی د پاجي نه د اوبو راتل دا په خپل یو الرجي دی یو اساسیت دی اکثر خلک چې واکسین نه کوي بیا کومه خاصه نتیجه نه ورکړي. او د دې سره روان نور مختلفو بیتری امراض لپاره هم لکه د مورقې لپاره هم واکسین موجود دی او یا هم د نفس څنګه لپاره هم واکسین موجود دی چې دا ټول واکسینونه په مجموع کې اکثر ډیر زیات موثر واقع کیږي نه چې ځکه چې د زمونږ په هیواد کې چې وروستپاتې هیواد دی دلته د هوا کې او په فضا کې ډېر مختلف انټیجنونه موجود دي او د هغې په مقابل کې لکه اوسترولن مثال مینه داسې وکړو سړی چا هغه د ګادو ګډ سره حساسیت لري د بولانو د پولن سره حساسیت لري یا د غنمو د وړۍ سره حساسیت لري یا د پروټینو سره حساسیت لري کوم شي سره حساسیت لري. نو واکسینونه موجود دي خو په داسې هیوادونو کې چې هلته وقایه نه وي هلته د واکسینو نتیجه دومره خاصه نه وي او ډېره زیاته مثبته نتیجه هم نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ ډاکټر صاحب. اضافه تاسو ته به در وګرځېږم. ځینې وخت په افغانستان کې دا چې خلکو ته لاسرسی نه لري ادویجاتو ته یا امکانات نه وي ډاکټر ته نشي تللی هغوی ځینې کورني یا طبي تدابیر د موسمي ناروغیو د درملو لپاره نیسي دا به څومره مؤثره دي؟
موږ مخکې ورته اشاره وکړله چې اکثرا باید په اوله قدمه کې د هر څه نه وړاندې د خپله د صحي غذاو استفاده ده او د خيزي د صحي سکاک اوبو استفاده ده. په دغه قدمه کې د چاپیال ساتنه به خفر د مطلق ده چې ځکه اکثرا وخت د ناپاکه چاپیال څخه دغه فنګسونه او دغه امراض او دغه وایروسونه زیږیدلی شي. په دغه قدمه کې کزه مشخص امراض تراشم هغه موسمي امراض چې د اوړي په موسم کې فرضاً یو څوک په مساحت کې دلی شي چې هغه اسالات دی او استفراقات دی تبي دی او یا هم ملریاګان دي لکه څنګه چې موږ مخکې ورته اشاره وکړه. ډیره وخت په د اسالاتو په برخه کې کولای شي ډیره هغه ته د افراط چې په اسالاتو باندې مساحت کیږي او البته په دوړي په موسم کې نو باید کوکو کې چې د ګرم مایعاتو نه ډیره استفاده وکړي ځکه د اسالاتو په صورت کې ډیره وخت انسان خپل د بدن معافیت د بدن مایا خپل د لاس اور کوي او پام دې دلیل باندې انسان بدن د کمبود د مایا سره مخ کیږي او همدا د مرګ په اس کې د شورته. نو ډېر به کوشش شي د خام استفاده ونشي لکه خامې وبا خامه ترکاری او خامه میوه په میوه کې صرف د یو کیلې څخه کولای شي چې استفاده وکړي، او په ګرمو مایاتو کې د پخو اوبو نه د پخې اوبه، چای، شیدې، شوروا، حلوا، سوپ او غیره د دغه شیانو څخه باید کوښښ وکړي چې ډېره استفاده وکړي. په دویمه قدمه کې د طبي په صورت کې کچرته ډېره هغه افراد چې په طبه باندې مصاب کېږي او یا هم په ملاریاګانو باندې مصاب کېږي، په دې کې هم مایات ډېر زیات شرط دی او باید تربند څخه استفاده وکړي، ښه مایات واخلي، ښه غذا واخلي، هغه خواړه واخلي چې بدن ماکیت ورسره پورته تلی شي، باید دې څخه استفاده وکړي. او که د ژمي د موسمونو موسمي امراضو ته راشو، که فرضاً هغه ګریپونه دي، بیلابیل ریزشونه دي، یا هم نفسنګیانې دي، یا هم ریزشونه دي، د دغه امراضو د مهار لپاره هم باید کوښښ وکړي چې خپل هغه صحیح تدابیر په نظر کې ونیسي او د ګرم مایات څخه استفاده وکړي، د خام مایات څخه استفاده ونکړي.
بله بله، د ډاکټر صاحب واس پورسي کې موږ سره خراب شو، زمونږ خبرونه هم عمدل ته پاتې رسیدي. په خبرونه کې چې سرنن ډاکټر صاحبانو د روان موضوع په اړه همکاري وکړه، ډاکټر صاحب عبدالحق زاده د داخله ناروغي متخصص او همدارنګ د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب کمی اضافه و چې راسره مالول ترغو چې بیا تاسو درنه حضور ته درېګم په لاله مسفرم خو وخت
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته
سمے دن سمے دنیا نہ غلرم نہ داستا پختن میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا سے رنجختا چستا لاس میں مسیحا سا پختہ نام علاج سا خبر میں